السلام علیکم استری مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اپریل د میاشتې سلیر بشتمه نیټه ده. ملیحه میرزاده موتاسته د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدلی شي. خو تر ټولو اول پام وکړئ د دې ګړې مهمو خبرونو ته چې شاهین بنیری تاسو وړاندې کوي.
مهم خبرونه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په قبایلی سیمو کې امنیت ساتل د قبایلی ولس نه بلکې د حکومت ذمہواری ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه ده معلومات چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده که نه یوه ځایي پدیده ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسی وګړي دي له مرګ جوبلې او تاوانون وژغوري. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیره ورځ مشال لیډیو ته ویلي په قبایلي سیمو کې چې د کوم کچ جګړه روانه ده نو بېله شکه پکې ولسی وګړو ته مرګ جوبله اوړي.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده.
زورا یوسف وویل پوځ دی د ولسی وګړو د ځاني زیانونو ریکارډ ساتي. د نوموړي د دې څرګندونو په ځواب کې یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي ونه وژني او دا چې د ولسی وګړو د مرګ جوبلي ریکارډ له پولیټیکل انتظامیې سره پروت دی. نن سهار په پېښور کې له ګلبهار تانې سره نږدې په یو چاودنه کې د شپږو پولیسانو په ګډون نهه کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دې پېښه کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. د پېښې په ځای کې د پېښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل ټپیان د درملنې لپاره له ډیریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. د بم ډسپوزل سکواډ په وینا دې چاودنه کې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او د ګلبهار تانې خوا کې د ځای په ځای کړی شوی بم د یو ټایم ډیوایس ته لارې چول شوی دی چې تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپو وویل د پاکستان ځمکنی ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. د عوامي نشترګون غړي احمد خان بادر وویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن مخکخ مفتي سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق غدا کنه کومه ځایي پدیده ده. امر سنها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي.
question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kewi che aya da prishtya iraqi daish dala da kuma simai za padida da balakhira dui afghanistan ta la hawa tskhani di ra priwati za kamugham pa hind ke da terrorism par zad mubaraza kade aw puhi gu che da dawal waslawal faaliyatuna aw de hukumat zad tahrikuna tar so che pa bahar ke patan zayuna wan lari dawam nishikawalai
sanctuaries and safe havens.
امر سنها هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. دوی وویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اوونۍ هند ته سفر وکړي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدو د چارو وزارت هیله هودرې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو له لوري یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د ایران د کورونو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د ثبت شویو شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ترڅنګ هم دومره شمیر په ناقانونه توګه هلته اوسیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بی پایلټ الوتکو د روان کال په جنورۍ میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوک بیړۍ له یمن خوځیږي چې ښایي حوثي اغیانو ته به وسلې وروړلې وي. دا څرګندونه تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه یې نه دي پټاګه شوي. دوی وایي چې د نهه بیړیو یو کاروان له یمنه بیرته ګرځېدلې او د شمال پر لور خوځېدلې. د دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر 1 نیټه وویل چې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته وسله ور نه وړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپې غستی کیږي او په 2.80 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.53 روپې او 1.53 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.09 روپې او په 1.09 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپې او په 20.45 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپې او په 30.10 روپې. او یو افغانۍ په 1.85 روپې اغستی کیږي او په 1.98 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پیښور او بنو کې 14.1 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. او د کرنسی بای او د موسم حال مو د ریاض موسی خیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واورې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د هیواد پر پوسټ تنقید کړي چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات درکو. وابوري چې په پېښور کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ شوي بم چاودنه شوې ده.
دا درته زمونږ دا موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دننه درته چاته پلانټډ آیډي وا ریموټ وا هغه بلاست شوی ده.
د شمالي وزیرستان پر ازمک کې اوسیدونکو وای خوراکي سامان ورته د نه رسیدلو لامل ستونزې لري. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفقان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین دخوا سرمایکاری کې یا د صوبو قبایلی سیمې لپامه پرزول شوی دی. په هفتوار پروگرام جمهوریت کې بواوره چې په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان دنده او واک څه دي.
زمونږ دنده چې جمهور رئیس سره د اساسي قانون د اجرا په باید نظارت کې پاره باندې کار ولري.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غایبات پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو او کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده، ځکه چې امنیت حکومت ذمہواري ده. تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زوري یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسي وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرې یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای.
دوای
د بیکور کړل شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوک کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے.
دا یو قبائلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نسوي نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دی. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جنرلز کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبایلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهر یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج شي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
دا و پامیر ساحل. نن سهار د پېښور ګلبهار تاڼي سر نږدې ته پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ کړې شوي ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې چې پکې د اسپتال چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول نه تنه ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
دا پیخور دا پولیسو په وینا نن سهار خوشا او نیمه بجې دا خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاڑی دا ګلبهار تانه مخه ته دا پول لاندې ودرېدو او دا ودرېدو سمدستي ورستو دا سړک غاړې خخکړې شوی ریموټ کنټرول بمې چودنه او شوا چې په نتیجه کې دا پولیسو گاڑی ته هم ځان رسیدلې دي. او گاڑی کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوز د کونکو په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پیخې پخلا مشال لیړو ته وایي
دا موبایل راغ ادھر دو تقریبا دو منٹ کے دن دن در پلانٹڈ آئی ڈی وا ریموٹ وا قبل شوی دا نو گاڑیم دا سے جزوی طور باندې مطلب نقصان نصیب دی او پنځه کسان پکې تقریبا زخمی دی لا ټول پولیس اہل کار دی مونږ لگیا یو خپل سچ کو لگیا یو ګر شا پیرا کاروي جاری دا
دا چې دغه 14 کې سومره پولیس اہل کاران سومره لاروی جوبل شوی دی او د جوبلو حالت سرنګ دی. نو په لیډی ریډینګ اسپیټال کې چرته چې دغه جوبل کسان نړل شوی دی د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیرعلی مشال جړو توای
دلته ټوټل نه زخمیان راوړی دي درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي د بلاد ټینجریز دي نه پکې فریکچر دي خپې ماته لاسونه ماته سیریس پکې دوه پکې سیریس دي او د تلور سټیبل دي ان شاء الله بچ بچ
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو زده کوونکی محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم ژوبل شوی دی خپل د سترګو لیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړخ نه راوړې دم او کالج تروانم ټیکنیکل د ګلبهار کې او څنګه چې زړه مخه شم دی پول نه خالی واورې دم د دې څنګه واورې یو غرش بس په دې باندې لګل په پتر کو په سل لګې دم خو الګ الګ زخمونه دي په دې ځې لګې دم چې پسې مو ډېر مړک نه پرسي نه زو خل بس خالی د خپل د املا می درک جی
د پامل دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانه سره بالکل نږدې شوې ده چرته چې پټه سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دلی وی او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وی او سارنه کوي نو سرنګ چوجیدون کې مواد د دې هر سبا وجود اخودي شي وو نو تانه مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته د کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډیر زیات مزدوران لګیا وی نو موږ ته دا پته نشته چې اره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه ولې ګمله کې دا شی خودي چې تاسو ته پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی ځان لګیا وی مزدوران کار کوي نو
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چوریدون کې مواد په یو ګملک کې اخودي شي وو چې 2 کیلوګرام وو ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه بمی 14 شو وو خو له څه قسمه زیان پکې نه و شوی د یادونه را چې دا نننې پیخي ذمہواری کمې وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې شبیر احمد جان مشال لیډیو پیغور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شي په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتی شوې دي پاکستانی چارواکي وایي چې د یو کمانډان په ګډون یې څلور وسلوال وژلې دي بل پلو وسلوالو هم پاکستانی عسکرو ته د درنې عمل ژوبلې اړولو ادعا کړې ده نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورت کې راکوي
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډیرس میلخان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال 8 بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې کړل چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورس سرتیریو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې 12 پوځي سرتیري هم ووژل اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلي شول دا دې هم یادوي چې د دې نه مخښې د پنځم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د 5 طالبانو د وژلو پخلی لی اول کړی دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاش کې یو ځل خپلو کورونو ته د خوراک سکاک او دوایانو وړلو اجازت لري او دا ځل سوار له سورس یو شوی چې دا توکي نه دي ورته ورسېدلي بل پلو د لارې د بندېدلو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي ازموینې نږدې دي خو دوی له سیمې د وروتلو لار نه لري په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي دویوای رزمک ڈویژن کې میشته خلکو راشن او دوایان ختم شوه چې د دغه قافله په انتظار دی. بل طرف ته رزمک ڈویژن کې خکیل یولسم او دولسم ټولګوز د کون کې هم غوښتنه کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازماینه یا امتحان ورکوي. سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. در ازمک ڈویژن یو مشر ملک بہادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وی
نیسه پامیاست سے دا کنوئی خلوتای ریسن رو اچھی آغا ریسن دے یو پیلا ناون سا دے بل پیلا پر دے نیز در ازمک خال کے گزارات چالی جی نیز در ازمک سم رکھسل ای آمن دے پدا دیار لکھولا سے دے نیز در ازمک کے پدا سے خلاف ورزی نہ دوسوی اے دغ پواجا سر امیز حکومت ادا سی ای تے ازمک عوام تا تہل کی مفروڑا وا امید پر خدا والا پچار وا چے در سن مست خپل روڑ لے ہن پلایا ی رکا ولے ہن کہ کین خپل رسن دے چوار لا سوی دے تی را چیز چے آغا پ بانی سے ڈاک لاری وڑی دا سم ر ظلم دے وا لاری دے تنگے سے تنگے سلا کی روپے کے مات لاری
دا ٹرک یو ڈرائیور محمد سعید چے دا سوور زونائے لوڈ گاڑے پبنو میران شاہ سڑکو درولے مشال ریڈیو تا وے
چار پٹل پائنارک
نا دلاسم ٹولگی کے رشید اللہ دا ٹیلی فون دلارے مشال ریڈیو تویل اتویشتما نیٹا تا امتحان شروع کی گی. سو دمرا لارا دے ورکڑی چے پیدا بنو تا زان ورسوی
رزمک دا سٹوڈنٹوں نے بلیارے باندھی ہے مجھے ایف ایس سی ایم میں اگزام دائیں چالیس کا سن دے تھا سور دینا کا چالی آج تھا وہ پغاز روڈ بندے پر دی پاٹائی تاریخ بدھ ایگزام پہلا پیپر دے فرسٹ ایئر دس پندرہ دن سے جمیل لیٹر در کڑائی دے لار دیے تھا میرے کڑائی دے دیے تھا ہمیشہ خام خاؤ ایپشل یار دار کو ایپشل یار ہاں باندھ دکھنی مشتہ دا اور کو صحیح دو مشتہ کلام مشتہ پلوشر کا بھی دے مینا کلام دائی وخلی ہے
کلام و چے پدیاڑا دا متعلقہ حکومتی او فوزی چاروا کو سارا درابیتے کولو حسا وکڑا نو دوی سارا خبرو کولو کې بریالی نشو. د یادونه دا چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري تیر شپه د ملک سیاسي مشرانو ته داسې میلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول غونډیزې غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کاری او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مسخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وا چې باید ټولې ملکی مسلې په ګوته کړی شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاق رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. د لړکی نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو د دا آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي خبر هم دا راز دا مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وائی په کامی اهم معاملو دا قسم غونډه ډیره ضروری دی او د دې به په ملکی مستقبل خ اثرات وی. د اجمل وزیر وینا وا
پاکستان پر کې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دی کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز ګریونسز شته په دې کې د پښتونخوا ګریونسز شته په دې کې بلوچستان ګریونسز شته په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنټ دی پکار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصلې کېږي په هغه کنسنسس دی په دې حکله دې ته ډېر
خو بل طرف ته د قبایلی سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فایده نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي چې کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي. واجه دا ده چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څه کله د چین صدر راغ او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل. نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پښتونخوا او د فاټه لپاره ډیره نقصانی منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا پاکستان بخنه غواړم تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا ویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل پکار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومت د خپلې صوبې حقونه غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي.
Balkanization of Yugoslavia is not Athena, some of these days. But it's a question of the Pakistani of the geostrategic importance. Because then the geostrategic importance is that the Zamunga was a part of the world. The fact that the establishment of the Lema
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي.
بنو ډیر اسماعیل خان باندې تیرې دوه بیا په غواده ورته ته جناب والا د یو سو حلقو د پاره فیصله اوباد کې چې ترنه کولی شو او امیر سرپاډي انشاءالله سره د خپلو ممبرانو سره د خپلو ایمینګانو سره د خپلو سینیډرانو سره د خپلو عوامو باندې تاسو سره فیصله اوباد کې ولاړی.
خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبایي حکومت نیوکې وکړې.
دغه صوبې کې د مرورو خلکو حکومت دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي. دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه شره واخلي. زه شعبا شریف ته دادو تحسین ورکوم. شعبا شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب ترجمانی نه کوم. زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم. زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي چې هغه پیسې خرج کولی شي چې هغو سره منصوبې ورسره جلاسکه.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده څه ده چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه تلاشو او ته ډاکټر وزیر اعظم دی او د چینا د پرزیدنت کاوره دا هي چې کړی دا کسر پنجاب ته مخ کړی دا تکي په درما مو راځي دا چې په باندې دا تاسو بیا ورېده دا چې کډینو سره جوړته ازمون په یو څه خو تعبیرات دي ګران چې دا په ځان سره ورګری کو دغه مخ کې موږ سره شو دا خپل دغه چې کوم کې دا فیډر ګورنمنت ته وړاندې
دا یادونه ورده چې 13 ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د ماسپښین 2:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه نن سهار په پیښور کې د ګلبهار تانې سره نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي وایي چې د بیخ کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوځ غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسي وګړي دي له مرګ، جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زورا یوسف مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي قبایلي سیمو کې چې کومه جګړه روانه ده نو بې له شکه پکې ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په کابل کې د هند سفیر امر سن هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق غدا کنه کومه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان د کډوالو ستنېدو د چارو وزارت هیله خودرې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی او امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې ښایي حوثي یاغیانو ته به یې وسلې وروړلې وي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شند سین او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهده په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې بوي، خو که د یو صوبې حق تلفي کیږي نو دا توقع نه ده بکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او ولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر روچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر، وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دوی میرای ګنجایش نشته چې پکې ویلې شي وو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانی لارې د تعمیر معامله واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمی متنازع خبرې شوې دي، هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفادات زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز تعلیم کې دی او لبه د مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په حیث موږ له سوچ بدلو ډول وي د اولس وړومبې غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. درې اخیره کلی کې په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنگي بنیادونو کار نو هله چرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځني ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برېټانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوډیوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیله لکه څنګه چې پکار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپېیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیرې افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیرې افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. ورځپاڼه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې شي دي. ورځپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاګ په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه وخت وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غواړم د برمتاو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوښنۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې ماڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباری وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه، د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یو ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. نه دېرش کلن جوانی لوپورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه، غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې دلی د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایز پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده و. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام څادر پرې غوړولی جوت شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمه ایزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړې. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد د پوزمشر ترقی وروسته سعودي عربستان ته تللی چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عربستان غوښتنه رد کړه. نور تفصیل له پیښور زبی الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د پنځمې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړې او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي لاغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په پنځمه نیټه د یمن په روان کړکېچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف غړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولس مشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلی دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمانې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د یو سیډنیز رپورت پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک موضوع سیډلې ده. په خبرونه کې به واورئ چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دي او که نه. همدارز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې په نیمګړتیاو هم خبرې کړي دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي؟ ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولای شي؟ د پارلمان دندې څه دي؟ پارلمان څومره واک لري؟ د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی؟ د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي؟ آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه؟ همداراز د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامی یا حکومت، پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی. رپورت وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري. د رپورت تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي. د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل رپورت کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې. په نننۍ خپرونه کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامی مشر وي.
جمهور رئیس دا اساسی قانون باید نظارت کی پاره باندې کار ولري. بل څنګه دا چې د وسلوارو ځواکونو مشر دی باید یې نالا قومندان د وسلوارو ځواکونو صلاحیت د په لاس کې وي. همدارنګه د دولت سیاسي کرښې که ملي شورا تصویب کړي نو دا دنده هم بدره چې دا به عملي کړي دا سیاسي کرښې.
منګل شیرزاد وایي ولسمشر ځینې نورې دندې هم لري چې د هغې لپاره د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان سلا ضروری ده، لکه یو بل هیواد ته د ملي سرتیرو استول.
ملي شورا یې تصویب کړي د جګړې اعلان او متارکه یا صلح کول هم د ده صلاحیتونو کې نه دی. بله دنده البته هغه د ملي شورا په تایید سره که د افغانستان نه بهر ته څوک وسلوال ځواکونه لیږي بیا نو باید د ملي شورا تایید واخلي کولی شي چې دا ولي. همدارنګه د ځمکې د خپلواکۍ او د هغې د سلامتۍ او د بشپړتیا په خاطر باندې د دفاع د حالت تصمیم هم د ده په غاړه دی. بل ځای چې اضطراري حالت هم اعلانولی شي خو چې ملي شورا یې ورسره تایید کړي.
د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي له دې علاوه ولسمشر د خپلو مرستیالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکي او هم یې استعفاګانې مني.
د لویې جرګې د ملي شورا غونډې چې کوم وخت کې جوړېږي د هغې استعفا کول او پرانستل هم جمهور رئیس صلاحیتونه لري. همدارنګه هغه دوه نفره مرستیالان چې لري لومړی مرستیال او دوم مرستیال د هغوی استعفا هم کولی شي چې ومني ځکه چې کوم وخت چې بیا خپل کاندید وړاندې کړي کاندیداتور وړاندې کړي خپل دوه معاونان هم ځان سره یو ځای د ملتراییت وړاندې کړي. همدارنګه د لوی کاروبار د مرکزي بانک رئیس د سرې میاشتې رئیس د ملي امنیت رئیس وزیران او د هغوی ټاکلې حاضري کول او د هغوی استعفا په کوم وخت کې استعفا یې مني. د سرې محکمې رئیس هم د صلاحیت دی چې ولسی جرګې ورسره تایید کړي د هغې رئیس ټاکل هم د ده صلاحیت دی. بل دا دی چې د قاضیانو دي د وسلوالو ځواکونو چارې د پولیسو او ملي اردو او د ملي امنیت او ځینې منصبداران چې لوړېدلی د هغوی ټاکل هم د ده په غاړه دي. تقاعد ورکول هم د ده صلاحیت دی. حضور کول او استعفا منل یې هم د ده د صلاحیتونو په ډله کې دي.
منګل شیرزاد وایي بهرنیو هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وي.
د نړیوالو مرستو کې د افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا هم باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي. او د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان د هغوی رقم چې
اوریدونکو دا وی د ولسمشر مهم دندې او د هغه د واک دایره. اوس په خپرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واک ته ګورو. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منظوري او د هغوی بدلون دی او د بودیجې منظوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د درېګونو قواوو یوه قوه ده. مثلا اجرائی اجرائی قوه ده حکومت ده و خلاف محکمه و قضا ده او بیل ده پارلمان ده. پارلمان ده طول غد کرده ده اغا ده قوانین جرول دی ده قوانین پاس کول دی او نرسل اخواه که ده حکومت پا کارونو من نظارت ده سارنه ده سی زین فوقلاده کارونو نورم کوله سی سلاسی عملا ده داراتو که حکومت حکومت نور اداره کله چې اول د وزیرانو او د نورو رئیسانو د خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي او ورسره څنګ کې په ټولو غټ کار کې دا د بودیجې پاس کول دي چې با بودیجه پاس کړي چې هغه په متوازن شکل یې هغه کې لومړیتوبونه په نظر کې ونیول چې د خلکو د خوښ د هغو مطابق ضرورتو مطابق هغه منطقې لپاره چې بودیجه ځانګړې کېږي که دوی دا پاس نه کړي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ولرلی دی او هغه ته ټول غټ کار دی، هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بېلابېلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ARIU د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیله پوښتنه وکړه چې آیا په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړي دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او که نه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام مرازی نه ښکاري او پارلمان هم خپل دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړي.
کومه مجموعه کې پارلمان باره کې خلکو نظریات ته وګورو، د خلکو فکر سوچ ته وګورو، نو خلک معمولا د افغانستان په مجموعه کې د افغانستان له حکومت یا له دغه نظام چندان راضي نه دي. یعنې دا رضایت ملت لري چې ولې راضي نه دي، ځینې ژاړي چې راضي نه دي. مثلا پارلمان ډېر قوانین جوړ کړي په تېرو 10 کلو کې، خو هغه قوانین عملي شوي نه دي. عملي کول د اجرایه قوې کار ده، خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایه قوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي، او بل خوا ته چې دا پارلمان جازې نه دي چې قوانین جوړ کړي چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و، مثلا یا دوی خپله په دې کوم سوچ نه و کړی. مربوطه ادارو نه ورته قوانین راغلي او دوی مختلف ملاحظاتو په اساس باندې تاسیس شوي دي، خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کې نه دي نیولي. تر ډېره پورې پارلمان باید تشخیص وکړي چې په دغه برخه کې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پر داسې کوم کار نه ده کړی. دغه له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخلو په باره کې
خلیل وای خلک هم په دې خبره نه پوهیږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کې له ولس سره هغه ژمنې کړې وي چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص نه، زیات خلکو چې د پارلمان دندې څه ده، او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم ده، هغه د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونه چې ګوري دې د قانون جوړونکو په توګه برخورد نه ده کړی، چلند نه ده کړی. یا ابي اخل دی وکیلانو خپلو خلکو ته نه دي ویلي چې زمونږ دندې څه دي، لکه دوی اکثره په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه ژمنې خلکو سره کړې دي چې اصلا د دوی په واک او صلاحیت کې نه راتللي. نو طبعا دوی چې کله غټې ژمنې کوي خلکو سره او دوی ته پارلمان ته راځي، نو بیا هغه کارونه دوی پورې اړه نه لري. نو خلک فکر کوي چې دې خلکو مونږ ته دروغ وویل، اعتبار د پارلمان او د خلکو ختم شو.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان غړي باید د خپلو سیمو، کلیو او ولایتونو د ولس مسالې په پام کې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کې واوسي.
کله چې پارلمان ته راځي نو هغه باید خپل ولس سره، خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، یا هغو خلکو ستونزې، مشکلات او دا ولسي کارونه باید سره سنبال کړي. بیا کله که نورې نه وي، هر وکیل باید یو ولسي دفتر ولري، یو ولسي نمبر ولري چې خلک وکولی شي هغو له طریقه دوی سره اړیکه ونیسي. او دوی چې مونږ ګورو رپورټونه ګورو د خلکو هغه نارضایتي کچه ګورو، نو دوی ته اکثره دې وکیلان دي چې
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولی چې په پارلماني انتخاباتو کې ډیر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته یې لومړیتوب نه ورکاوه.
بل خبر دا چې دلته زیات شمیر وکیلان په انتخابات کې موته دغه دورې دي چې ځینې زورواکان راغله، ځینې خلک په دښو هغه په تقلب او په اختلاف راغله، نو دغه شین د پارلمان په مشروعیت پر صدمه رسولی ده. کله چې بیا دا انتخابات هم دین جاري شي او په مجموع کې دغه ډیموکراتیک پروسه باندې خلکو اعتبار او راکټ شي.
ټاکل شوی چې سږ کال په افغانستان کې پارلماني انتخابات وشي. که په تیرو دوو پارلماني ټاکنو کې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړي، نو ولس ته څه پکار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخابات بارہ کے اور مشہور جملہ کے کتب انتخابات کی اشتراک ہوتے تو ہونے کے کہنا نو کتے اشتراک ہونے کے نو اغستہ چکھوخ نہیں اگر طرح میں انتخابات کرے نو اگر نہ خود کے پتو انتخابات کے برخہ واقل او حکم تک کتا تا ابی اقل دی جن قائدان لمائیں مطلوب کاری اگر کرے اور کہ نو اگر طرح سنگ پہ جنے اگر دا وقت پہ جنے کہ یا زمانے بہ گورے تا ہو دات گورے کار دے گورے کتے او گورے کون گورے نو پارلمان کی بعد نہ ماندا ولری او نو نہ ماندا ولری او سوک راجی کہ بلکو غازی صاحب سرنوش باندې تا برخلیک باندې د دې د تقسیم نشي نه خدای ته چې خسره پارلمان ته ولېږي او د فساد او دغه دغه تقلب یا نور برخلیک چې څه ممکن دي دا ځان صدا مسائل شته، نو دې مخنیوي خلق کولای ولي کولای چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوهه ولري، دوم دا چې تعهد ولري خلکو سره، دریم دا چې هغه کار چې زه ته خلیږي بیا د کولو صلاحیت ولري، بیا وبل مستقیما خلکو سره په تماس کې چې د دې له منځه راپورته شوی، او د دوی غونتي د دوی غونتي فکر وکړي او د دوی مسایل
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعه کسان منتخب کړي، نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي، بلکې د افغانستان راتلونکی هم خرابوي.
که چېرته دلته مثلا دوی په قومي رابطو، مثلا په ګوندي رابطو یا نورو ځینې رابطو په حساب باندې، د پیسو د نورو مسایلو په سر باندې یو چا سره کېږي، نو خپله آینده هم خرابه شي او د افغانستان آینده هم خرابوي. لکه موږ تاسو ګورو همدا اوس چې وکیلان ستاسو اصلا پارلمان ته راځي، نو یا حاضري نه ورکوي، خپل کلي کور ته رابطه نه لري، نو بیا هدف یو چا مثلا موجود نه ده، دسې لار هم نشته چې هغه وکیل بیا تکړه پارلمان نه راوباسي.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات ترکړل. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولس د پارلمان له کار راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تیرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د دوی په اند د افغانستان ولس باید د پارلمان په سګنۍ او ټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري، پوه ولري، د خپل ولس له مسئلو او اړتیاو خبر وي، او د هغوی اړتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا ونننۍ خبرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.